چیرن ورځ به مرافته سپلوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د مالداری لارې چارې، دریم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرافته سپلوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پرته وچاو او دقت په هیله یم. خوشو زده کوونکو، د لوست د پیل په شبو کې لومړی مرافته مالداری او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولولو. لکه څرنګه چې په تېر لوست کې مرافته سو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په حق له د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافي ویش په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداری لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر منځ کونکو لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ، کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال ته کاروم درنه ځکه کونکو، زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه ځکه کونکو لوست پر لور باندې د چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمیرل کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوس ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه ځکه کونکو سروي بشکار کېدلې، د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله. نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی بدی کې مېدل. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په نروزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوی ژوند یې ځانو ته غوره کړی. او زیات شمیر خلک د سروي پروژه باندې بوخت سپل چې د هغه څخه وخت څخه ورسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي پروژه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیو کولای سپی چې د خپل ژوند ورسنیسي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړی. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ د یات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دي د سروي یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنه زده کوونکو، سربیره پر دې چې زموږ یو شمیر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي او دغه کسان بیا هم چې نن د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سروي ساتنه کوي او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سروي او د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداری د کوچانو درته ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداری ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده، چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالص او عایداتو په سلو کې وسخه تر لسه پورې برخه جوړه کړې ده، چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سروي څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سروي یو شمیر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او هم چنان کلمی چې دي، د خپلې بی له پلو څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده. او د دې ترڅنګ بیا د غالي صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي، چې لدی عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او لدی پرته په هیواد کې د ځینو نور شمیر اړتیاو د پرکول لپاره، لکه غوښه او شیدې، یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره ل 1.15 څخه تر 2 کیلوګرام اټکل سوي دي، چې کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې اهم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو سرویش کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم زیان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو سروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنی سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بيدید رونه ځکون کو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیوات په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغه برخو کې پیدا کیږي. د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مجاو تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مجاو تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې ترڅنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شي د زمر پکران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. ته دې ترڅنګ کډر منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو سرویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکولای شي د حیواناتو ساتنه وکړي او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې و هغه په خپل د عسکري کټاعت او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنه درمنن او یا هم د سرویو درمنن او د هغوی علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1320 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو او وژن کې ناروغي مېستره لاله چې دغه وژن کې ناروغي له عمله څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېزه څخه ولړل چې وګورسته بیا دغه د پاملرن لپاره په 1415 هجری مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجری مریض کال کې یې شمیر شپږستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمن او غلالي زکونکو د عصري مالداري د سروي د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې مراوتاس باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید مراوتاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداري مراوتاسو سره رسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید مراوتاسو زده اوسي د هغو جملو څخه لمړنۍ چې دي د پرا اندازې واشه چمتو کول دي یعنی مراوتاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واشه یا هم مشپشتي ورته وساتو او هم چې د دې ترڅنګ د سروي یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی کوم ډول خوراک یعنی په ورځ کې باید درې سلور زری دی ته خوړه برابر سی او هم چې نن د دې ترڅنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید مراقبت سو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو کوم ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو او د دې ترڅنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزوید باید ډیرښت ووسی یعنی تزوید باید د دې ترمنز ووسی رنگارنګ حیوانات باید مستر اورل سی او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید مراقبت سره ولرو کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو منظم ځای یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکول شي حیوانات په سم توګه سره په دې ځای کې ورسو هم چې نن د دې ترڅنګ درونو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي و پیښنو وحشي ژوي چې لنامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبيعي او بیرغونه باندې جوړ اغیز لري چې په طبیعت کې په زیاته کچې سره ژوند زمر په شپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوند په ځنګلونو او سرزاینو سیمولرونکو ځایونو کې ژوند کوي دغه ژوند چې جدي درنځ کوونکو زمرستا سو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي موږ به یلې سوچي وحشي ژوند هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته zarar رسوي یعنی انسانان ته zarar رسوی لکه مار لړم پرانس مری دا ټول وحشی ژوند ویل کیږي چې انسانان ته zarar رسوي نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه غرونه نیولې ده په تیر بیا د هندوکش لړی چې دی لوري لړی چې نو جوړي او شګلینې لمنې لري چې په دغه لمنې کې ژوند د پاره ځمکه چمتو سوی د چي جغرافي ارزښت لرن به هازه څخه په دغه ساحو کې ژوند یا هم وحشي ژوند ژوند کولای شي چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي سمسارا چونګاش مار او نور په افغانستان کې واز مار او ویش دوله پیژند سوی دي او و دوله زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې په افین ماران دي نو د دې ترڅنګ تلرون کې ژوند هم ستا چې یو سرشل دوله یې په افغانستان کې پیژند سوی دي خو له بده مرغه خزر شمیری اوس د منځ څخه تللی دي چې موږ تاسو وو پیژندل چې ژوي انسان ته zarar رسوي نو درنو ځکه کو تر دې د پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړئ لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت ته ویل کیږي دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ نور نو قدرمن ځکه کو زموږ تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي شو وخت اعلی په مات
پورته د جنونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی قدر من او ګلالي زکون کو زبرشنا غفاری وزر به هم تاسو ټول تشرق واس په ما د ول سم ټول کی جغرافي مسمن به يم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر من او ګلالي زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع په پتن می درنو زکون کو د چې مر تاسو د جغرافي مسمن به يم لوستي نو هله د چې د تیر ورځې لوستره بم په پراو در دقیق ډول سره زده کړو او سې چې نو لوسته امره کی ولري درنو زکون کو مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول فرض زکون کی باید خپل ځان سره خپل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نوٹ کړئ. خو جواب للی زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لمړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځ سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي. خو ورځ د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کبو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو ځکونکو لمرنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دی. دا کښه چې د درنوز د کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې په دغه کښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسنې څخه 8000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښې په واسطه سره درنوز د کونکو د سیند د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکو برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکو ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلی دي. همدارنګه درنوز د کونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته و چې په دغه ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپیژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه و معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره راغله ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپل د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ان سره و چې د امو سیند د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې امله څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل ضروري و ګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې قدر منځ زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چې نن د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1903 مریض کال سره سمون خوري. نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاد راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محل الدین خان و چې په هغه وخت کې د قطغن او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې ورده سپله یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د وی هایلی ساحه سره چې ډیره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشته وینو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي، نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان لپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1989 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله، او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوي وي چې دغه سرحدي کرښه په خپل د فامیر سرحدي کرښه په نامه سره یادیږي. همچنان درنو ځکونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو ځکونکو د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دي د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغ دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه ځکونکو په هغه وخت کې په 1993 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال ربلت سیاسي هیئت یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې دغه پر یاداشت واوریدي، یعنی دی چې دغه کوم خاطر تر استولی وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټول ته وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولې چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولې چې خپل 15 کسیز ساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشري کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشري پرته چهلستان مانی کی تړون لاسلیک کړل، او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو ځکونکو دغه د ډیورن کوم پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لوی پریکړه و چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي، او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1993 میلادي کال و چې د نومبر 28مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري، نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول، او هغه وخت برتانوي هند پر وټرل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکونکو همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرف څخه ډیر زیات زپول سوې دي، سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزان د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سره سولې دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاس ته راوړل. او رسه د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت پکړه تر څو خپل خپلواکۍ واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکۍ واخیستل نو د ډیورند د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې نن د دې تر څنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې آن تر نن ورځې پورې د ډیورند پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، آن تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورند کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپیژندل. وسمدلو سرتونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال کدر منو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده. چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هر یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وه، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړ او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ځي د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د وسارا پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولې د مګمهان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې کی کومه غوسه پریکړه ونه شو. خو بل اخره په 1400 هجری مریض کال کې د ترکیه دولت خاصخه یو منګرزټوب غشتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې پهر الدین التایی نومیده، نو دغه ډیر زیات فکر او غور سره ورسته یې خپل پریکړه واورول چې د افغانستان وې دي سرحد د پهری د کرښه په نامه سریات کړ او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پوری د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکه پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زلپقار درې پورې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځ سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لږ معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او پوه سي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دي، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړئ. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړئ. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړئ. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه کوئ لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت لا پما.
شکرې زه یو ماشوم یم ټوکرې په غاړه سفلې مې ترې دي یوان دواړه سفلې مې ترې دي یوان دواړه لکلې لرې خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں